السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زه انیسا اجمل بدر سره په دې روانه خپرونه کې یم. اوریدونکو، په دې ګړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کړو. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې دې سات خبرونه د اسرار العلوم مومن نه اورو.
کړي مشرونو به زموږ خبرونه سر ټکی. د پاکستان حکومت د هیواد د ولسمشر لخوا د پنجاب او خبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر آئینی بللی. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې دوه لیوي جیلکار او یو وسلوال وژل شوي دي. او په ترکیه کې بلې زلزلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د هیواد د ولسمشر پرلوی لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر آئینی بللی. پرون د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د پاکستان د آئین له لومړۍ برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر 9 نیټه ټاکنې کیږي، خو د نوموړي د دې اعلان په غبرګون کې د اطلاعاتو خپرونو چارو وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د اری پلوی د اقدام غیر آئینی دی.
صدر پاکستان کا دفتر پاکستان
نوموړی وایي د پاکستان د ولسمشر دفتر د تاریخ انصاف دفتر جوړ شوی. د پاکستان ولسمشر د عمران خان لاس پوسه جوړ شوی. هغه غواړي چې د پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر هم جوړ شي. اری پلوی تر دې وړاندې په یو لیکي د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا څخه په دواړو صوبو کې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو غوښتنه کړې وه، خو د کمیشن مشر د فروری پر 19 نیټه اری پلوی ته په ځوابي خط کې ولیکل چې د صوبې چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو معامله په عدالت کې ده، نو ځکه یې په اړه فیصله نشي کولی. د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د تاریخي انصاف په تر حکومتونو د جنوري په میاشت کې ماتې کړې وي، او د ګوند ویلي وو چې هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوستل چې زرته زره ټول ټاکنې وکړي. خو اتحادي حکومت وایي چې د واک آئینی موده پوره کولو وروسته به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کیږي. پرون په کراچۍ، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې چې نیول شوي ماهل بلوچ صدی خوشي کړل شي. د بلوچستان پولیسو د ترهګري ضد ځواک د فروری پر 13 نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې یې د چاپې پر مهال یوه ښځه په دې تور نیولې چې هغه ممکنه ځنمرګي بریدګره وه. په بیان کې د نیول شوې ښځې نوم نه دی ورکړل شوی، خو بلوس پالان هغه د ماهل بلوس په نوم یادوي. مظاهره چن دعوه کوي چې هغه ځکه نیول شوی چې په وینا یې د لادرک بلوچانو په اړه مظاهرو کې به یې فعال ونډه اخیستله. دوی غوښتنه کړې چې نوموړي دی خوش او پر ضد دی جوړه مقدمه ختمه شي. د بلوچستان د کونو چارو وزیر امیر ضیا لانګو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی د کلتوري روایتو ضد نه دي او د ښځو درناوی کوي، خو د په خبره قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان وي. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې دوه لیویز اهلکار او یو وسلوال وژل شوي دي. د مستونګو مرستیال کمیشنر برکت بلوچ مشالې ډوته ویل چې بیګا د شپې ناوخته په درنګړ سیمه کې نصرګند وسلوالو د لیویزو پر چک پوسټ حمله وکړه چې په کې دوه سرتیري وژل شول. مرستیال کمیشنر وایي چې وسلوالو د لیویز ځواک وسله هم له ځان سره وړې ده. نوموړی وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو تر دې دمه یې څوک نه دي نیولي. بلخوا په سرحدي خار چمن کې هم نن د ناڅرګند وسلوالو پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمی شوی. د پولیسو په وینا د چمن پر سلو مخې ته یې پر کوټه چمن لویه لاره ناکه لګولې وه چې پر یو وسلوالو ډزې وکړ، یو پولیس یې جوبل کړ. په چمن کې د پولیسو مشر محمد علي قاسم مشالې ډوته ویل چې پولیسو هم په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال جوبل کړی وو چې وروسته یې په اسپتال کې سا ورکړه. تر دې دمه د یادو دواړو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثره دا قسمه بریدونو ذمواري بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلې پر غاړه اخلي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او جونو ژوند ډېر خراب شوی. دوی تیره شپه په برسلز کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کار ځایونو څخه ایستل کیږي او مجبوریږي چې پر کور کښېني. طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي، خو پر دوی د نړیوال لخوا نیوکه کیږي چې د ښځو لومړني حقونه یې پامال کړي دي. او پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر 200 زیات یې جوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې په شامه ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان جوبل دي. د زلزلې مرکز د ترکیې د هاتی صوبې دفنی نومي خار ګوټه وو. د لهغو سیمو څخه دا چې د فروری پر 6 نیټه د 8.8 شدت زلزلې سخت ځپلې وه. چارواکي وایي چې د فروری 6 زلزلې په شامه ترکیه کې تر 44,000 څخه زیات کسان وژلي دي. او تر دې مهاله مشال خبرونه
هم د اسرار العالم مومن ناواوریدل اوریدونکو ورسو وست خبرونه. لومړی ریپورت طرف ته په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی او د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هواد کې سیاسي او آئینی بحثونه بیا تاوده شوي دي. ولسمشر عارف علوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل په 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي دا اقدام غیر آئینی بللی دی. د اطلاعاتو خبرونو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عارف علوی د ولسمشر له دفتره د تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې د جنوري په میاشت کې ماتې شوې وي او تحریک انصاف غوښتنه کوي چې زر تر زره د انتخاباتو شي. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د فروری په 6 ولسمشر عارف علوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9 د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلۍ تر ماتېدو وروسته په 48 کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و، خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ډی ایم صدر مولانا فضل الرحمن میډیا ته خپور کړي بیان کې ویلي دي چې عارف علوی د الیکشن په اړه بیان غیر آئینی دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف علوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه وو کړي. په هغه وخت یې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ټی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف علوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم صلاحکار قمر زمان خیرا د فروری په 6 یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خلاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزي حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزي حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزي حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزي حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزي حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره زنی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې 13 ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس 10 قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپه کې اوتماچي کو تاسو نشي ګرځولې نه بکتر بندو کې ګرځې دي شي نو ووټر بکتر بند کې ګرځې دي شي دا کار کو فوج کوي دا خو رینجرز کوي دا خو پولیس کوي یو ډېر غټ مشینری یو ډېر غټ امنیت نظام دی لپاره کاری او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوې دي فوج به صرف دې لکھو نه ګوري چې بس نوے دن کے تحت انتخابات کے روزگار نہ سمجھو بتا لا راشم فوجیان مدر تو درو ما نہ دا سینی اقتصادی حالات چې کم دینو نه پتا سو خبر ہے زنا گنم دا چې پدې تاریخ باندې عمل درآمد وشي او زما خیال دی چې الیکشن کمیشن بر دې بیان خلاف زی عدالت تا
یاد د وی چې ولس مشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره الیکشن کمیشن ته دوه لیکونه لیکلي په دویم لیک کې ولس مشر د عامو ټاکنو د نیټې په اړه د مشورې لپاره د فبرورۍ په شلمه چیف الیکشن کمشنر بیڈنی غونډه را بللې وه د ولس مشر په بلنه ورسته د ټاکنو کمیشن غونډه جوړه شوه چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولس مشر سره مشوره نشي کولای ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار په ماسخوتن ترخم دروازه د ار ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په ترخم دروازه د تګ لړکی نرمی نه کوي نو څکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې وروستیو کې په ترخم پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی. د دې دروازې بندېدو وروسته یو شمېر خلک او په ځانګړې توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زمو همکار فرهاد شینواری په دې اړه لسنو کسانو سره خبرې کړې دي. رپورٹ یہ جوڑ کرے دے
افغان لوری تھا د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوری ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په دریم ورځ هم تړلی پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلای. په خبر نه تورخم پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وډون کی په سلګونه گاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د زنو گاډو ډرورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډریور ملاره او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزیم بار دی آلو ده او آلو خرابېږي کوي وګوري بس آلو نه نور وبزي دا خو داسې شی نه ده دا خو آلو خرابېږي موږ د سبزی د مکمل دا مخکې گاډی وګوره دی کې بادرنګ بار دی دا خرابېږي پینتیس ٹن آلو دنو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8 لک روپۍ تشه کرایي راځي تقریبا دا دا دی 50 لک روپۍ نه زیات مال دی او موږ ته ډیره سخته ده نو حکومتونه دې داسې نه کوي چې په معمولی معمولی خبرو باندې گیټونه سره تړي یاره بس دا موږ ته ډیر زیات مشکل ده.
زما نوم مې واحد دی مونږ خو چینی بار کړی ده جلال آباد لړو په روډ ولاړ یو نه د مانځه درک لګي نه د اوداسه درک لګي نه د باتروم سیستم شته دی ډیر بے سورې.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفری اسنادو نه لرلو لوجې بیرته ورستانه کړي وو نو ځکه دا ګام احتجاجي پورته کړ او دوی زیاته کړی چې تر بل امر پورې دی افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته ناوړي او په کار ده چې پاکستانی چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تیرو څو غونډو کې ورسره کړې وي چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 16 د افغان طالبانو پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوشا یو سات پورې دوه طرفه ډزې هم شوې وي خو بیا دغه لړۍ ودریدا. په دې کې د پاکستان د اف سی ځواک یو سرتیری جوبل شوی وو. نن د فبروري په 28 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پرون نه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونه وړاندې افغان ناروغانو څخه دا ولته خستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتگار هم د بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2014 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې هر تن لپاره لازم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت او ویزه باندې سفر وکړي. د پاکستان کسٹم چارواکو د وینا تر مخې 2020 کال جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت یا صادرات لیږلي وو خو په 2020 هم جولای اگست او سپتمبر کې دغه ایکسپورت یا صادرات زیات شوی او یو سلو یو شپته میلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان خزانه ته ترې د محصولاتو په شکل کې خوښه 3.2 میلیون ډالر ترلاسه شوی. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خوښه لسو زور پورې کسان تګ راتګ کوي او څه باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي او څه باندې 900 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو د لیوي ځواکونو په چوکې حمله کړې چې پکې د لیوي ځواک دوه غړي وشل شوي دي. بلخوا په چمن کې نن نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړې دي چې پکې یو وسلوال په تخته کې بریالي شوی دی. د دې پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د بارکان سیمې څخه د یوې ښځې په ګډون د دریو کسانو مړې موندل شوي دي او خپلوان یې د وژنو تور په صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن پورې کړی دی، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 8 کیلومتره لري د مستونګ ضلع په درنګړ سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسان لوري د لیویزو پروچوکي عمله سوي ده او دوه لیویز والا وژلې دي. د پیښو وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښه 13 په ناوخته د ببرې په لیوي چوکي کې هغه وخت رامسته سوي ده کله چې په یاد چوکي کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ورداخل سول او دوی یې په ډزو وژلې دي. نن سهار د پیښې ته اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او سردي عسکر د پیښ و ځای ته رسېدلي او مړې د مستونګ و غوث بخش رسانی اسپتال ته راوړي دي. په دې ترڅ کې چې مکله د مستونګ د مرستیال ډیپټي کمشنر برکت بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړې او د ځان څخه یې وړې ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ آپریشن یا عملیات پیل کړي دي، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې تر دمګړې پورې د دې وروستي پیښې ذمېداري قبل کړې ده. بلخوا هلته د افغانستان او پولیسو ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت نه څرګند وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پرېس کلب او مخته پر کوټه چمن لوی کامي سړک باندې ناکا لګولې وه او چې کله دوی پر یو موټر سایکل باندې سپاره دوه کسان ودرول نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې لامل یې یو پولیس والا زخمی شو. څوک چې سم د لاسه د چمن هسپتال ته رسولې دي، خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس ټپی شو، هغه هم هسپتال ته یوړی. څوک چې په هسپتال کې مړ شو خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وزل شوی وسلوال کس په هسپتال کې مړ شوی دی او دا ډول زخمی پولیس والا د نور علاج په خاطر کوټ ته لیږدولی دی. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د ښار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړې میندل شوي دي. څوک چې د کولوی ضلع اوسېدونکي وو، د دوی مړې نن سهار و کولو ته رسول شوي دي. او هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دی. نوموړي تور پورې کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتي زندان کې بندیان وو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیان وو او د دې تر څنګ د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه چې کله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات را نږدې شي نو دا ډول بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې مخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د پیښې دی په آزاد توګه پلټنه وسی او د تحقیقات پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کول ته تیار یم. بلخوا د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیښې نوټس اخستی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان لور په جاري سیمه یو بیان کې ویل سیمه دي چې په پیښ کې تورن کسان به کله هم د قانون د گرفت څخه خوندې پات نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیښې په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه وټاکي او ډیر ژر به حقیقت د ولس مخ ته راښکاره کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پرون د کراچۍ بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوچ د نیونې پر ضد مظاهرې وشوې. د بلوچستان د تراګری ست پولیسو د فروری په 13 نیټه په بیان کې دا کړې وه چې ماحل بلوچ یې ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چیان بیا ادا کوي چې په هغې اسې بېسه مقدمه جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
د لادرکه بلوچستان خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره په ځانګړې توګه د کوټي سیټلایټ ټاون څخه نیولې شوې ماحل بلوچ لپاره بلوچ جګجهتی کمیټه تابع کړې و چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچستان خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پر اکڑے چب بلوچستان کی دا پولیسو دا طرح گرے عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکوک دی. دا سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. دا احتجاج پا وقت دا بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال لیڈیو تا ویل چھ محل بلوچ پا زد ناجائزہ و دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی را خوش اکڑے شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعے کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دے وی ترسو چھ محل بلوچ ته پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هرڅه اوس پډا کې شوې دي چې محل بلوچ سی ٹی ڈی د کوټي خار خپل کور څخه پورته کړی دا و. زمنګ میرمنې هم خوندي ندي. بیا پرې دروغجن مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم که محل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر محل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خبل خواد پروری په اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهر گرے ضد کارکون کی اداری سی ٹی ڈی پخپل جاری کڑی بیان کی دعوی کڑی وا چې د پټو معلوماتو په اساسی د کوټه په سیټلایټ ټاون سیما کې د محل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه 14 کی توکي واسکټ تر لاسه کړي دي او د ترهر گرے لوی پلاني ناکام کړي دي. خو د مظاهری په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچانو پارا غگ بندول غواڑی. دا مظاہری او گڈونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیڈیو تو ویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دے وائی چی دا دا ظلم او زور انتہا دا چی وز زمن خزینہ ہم ریاستی داری پورتکوی. محل بلوچ دلا درکا بلوچانو لپارا پخکارا خپل غگ پورتکولو نوزکا پی پولوسو دا دروغجن تورونا پوری کرل چی حاغے یعنی محل بلوچ زانمرگی برید کولو. دا محل بلوچ دنیولو یوازنے مقصد دا دے چی سوک ہم دلا درکا خلکو لپارا غگ پورتکوی اگر خاموش اکڑی اور خاموش پکور کی کہنی
جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی آواز نہ اٹھائیں اور چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خبل خواہ سی ٹی ڈی پخبل جاری کڑی بیان کے دا ماحل بلوچ تعلق لا بلتن پالا غختن کی وسلوا لڈلی بی ایل ایف سرا خودلے دے اویلی چ محل بلوچ پکوٹا کی پحساس زئی برد کولو. احتجاج کون کو دا پاکستان او نڑیوال بشری حقنو لتنظیمون سخا غختن کڑی چھ دا محل بلوچ پا اڑا دی بشپڑا تحقیقات اکڑی او دا بلوچستان حکومت دی دا پیخے دا تحقیقات لپارا پارلیمانی کمیٹی جوڑ کڑی. پا کراچے کی تا احتجاج اڑان دی دا لادرک بلوچانو لپارا کارکون کی تنظیم وائس پار بلوچ مسنگ پرسنگ للوری پا کوئٹہ او زنی نور سیمو کی دا محل دا گرفتاری پزت احتجاجونا هم شوی او دا حقی دا خلاصون غوښتنه کړي. دا بلوچ یک جهتی کمیټی په وینا چې د فروری په درایما رشیده بیبی په نوم یو بل بلوچا د هغې خاوند رحیم زهری لادرک شوی بو او بیا په کوئٹہ او نور سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبی خپل کور ته ستانه شوی خو خاوند یې لا هم لادرک دی. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوی بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی. د یوې خزی نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. که سړی یا خزی قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیې سب شوې وي چې پکې شپږ زره څخه زیاتې قضیې هواري کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې کړې دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی، نوموړي د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقلا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د لړکی د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د مورنیو ژبو د اهمیت په اړه غونډې وشوې. د مومندو په یکا غونډ کې هم ورته غونډه شوې چې پکې ګډونوالو په مورنۍ ژبه د تعلیم د ارزښت په اړه هم ویناګانې وکړې. شنواز ترکزی هم دې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
دے گٹ کرتا وان دے مومبا امن راولو زائے جنگ کی زوانان شی سر توری زنان شی بی پورا ما شمان شی نو دا کول دا باچا خان دے مومبا امن راولو
دا بڑبیر زہیر نجیم چی پو یکوان مومند کی دا غا شیرون زمزمہ کول نو د غټ تامبو د لاندې ناست په لزګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ورسره لاسونه پړخول. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکغون کې هم دغه ورځ د مرکزي محمد ادبي ټولنې د سوري د لاندې ولمانځل شوه. دغه محفل کې د محمدونو علاوه د چارسدي، پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. ولې د محفل صدر یې پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ته وګورئ، هغې ټولو د ترقۍ راز هم دغه دی چې هغې په خپله ژبه کې تعلیم حاصل او د خپلې ژبې د تعلیم په برکت باندې هغې مخکې ځي. تاسو زموږ په وطن نظر واچوئ چې کله مونږ موټروے جوړو، کله مونږ ټنل جوړو، کله مونږ ډیم جوړو، مونږ د هغه وطن نه انجینیر راغواړو چې کوم وطن په خپله ژبه کې تعلیم زده کړی. نو دا افسوس خبره ده چې زمونږ انجینیر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا دی کې بنیادی تعلیم به حد ضروری دی او دا د اقوام متحده وینام ده او دا د دنیا هر یو اخیارم وایي چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایت، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وایي.
د ملمنو او ځینو قربانو شاعرانو او سیاسي مشرانو لخوا خو په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوې. خو هغه مهال چې د مومندو یو ځوان شاعر غزل مومن پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هرې خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایا او دا بیا ووایا.
نارا را سره وکا و زما و ناکامیو ته لیوالا رازه چه اوس قدم را سره وکا مننه. او ما درجار کرستا د 200 تسپونا څو خبرې په چمبر را سره وکا مننه.
خو یو کوون کې دغه دستوري تابع خو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې له خوا شوه چې په د ټولنې مشران هم ناستو. خو د دستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال رډیو ته وویل د خوشحالي خبر ده چې د مورنۍ ژبو په نړیواله ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپلې ژبې ورځ لمانځي.
مورنۍ ژبو د قتل عام روان دي. نو دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللی ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمت هم کیږي، ظاهره خبره ده. نو دا د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت دی او د دې پاسون اتغاړې ته اشاره ده. دا ډېره زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب په مخ کې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال ریډیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځایه، پیښور کې د مفکورینو مېدارې لخوا، پیښور پرسلم مخې ته لاریون، د قومي وطن پارټۍ لخوا په وطن کور پیښور او ځینو نورو سیمو کې هم دغه شان غونډې تابع شوې. چې پکې د معلوماتو تر مخه ویناوالو ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سورے پے خبر کے اس تماسیگر سلور نمی بجے کی دن کی دی اور دن کو خبروں کی با ام تا سوری دلی وچر پاکستان حکومت د دے حیواد اولس مشر عارف الوی لخوا د پنجاب و خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ٹاکنو د نیٹو اعلانول اقدام غیر آئینی بلل دے پروند اولس مشر ل دفتر پخپورشی بیان کی ویلی شوی چ د پاکستان د آئین د و پنزو سم مادی ل لمڑے برخ سر رسم پ دواڑو صبح کی د اپریل پ نہما نیٹا ٹاکنی کی گی. د سوری دن کو یو بل خبر بیا دادی چ پرون پ کراچی کوټا د بلوچستان پ زونو نور سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې ده چې نیول شوې ماهل بلوچ دې خوشی کړل شي. د بلوچستان پولیس او راتراګرې سید اسواق د فروری په 13مه نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې د کویټي په سیټلایت ټاون کې د چاپیر پر مهال یو ښځه په دې تور نیولې وه چې هغه ممکنه ځانمرګي برید ګره وه. دغسې اوریدونکو بیا یو بل خبرداری چې د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د شپې ناوخته په درینګر سیمه کې ناصرګنده وسلوالو د لیویز په چیک پوسټ حمله کړې چې پکې دوه سرتیري وژل شوي دي. دغسې یوه بله پیښه بیا په چمن ښار کې هم شوې ده چې پکې ناصرګنده وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. اوریدونکو د دې پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شوې دي د ونیزې خبرونې د مشال ریډیوي مجله او د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو ملګرو ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکو شاعر عادل اسکزي صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اسکزي صاحب ستړي مشه، په خیر راغلې.
سلامونه او نیکی هیلي تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. له خپل اړخه په مینه او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسئ عادل اسکزي صاحب. یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي او تر څنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زموږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه، شاد اوسئ. د لنډ پیژندلې په باب چا یو وخت د چا سره پوښتنه کړې وه، په مجله کې پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپل لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اڅکزی یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنه کله کوم یو دی او چرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنه او مورنه کله چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلې یم، په چمن کې مې خامپوز کړې دي. او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلې کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړې سګزاسه؟
له بده مرغه په پښتو ادبیاتو کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم، نو د خپل ذوق او د خپل مینې پر اساس باندې پښتو ادبیات ته رالم. ادا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي، هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګوراغلی دی. وروسته بیا په لوړو زده کړو کې که چا ایم اے پښتو کړی یا ایم فل په پښتو کړی یا ډاکټرا په پښتو کړی هغه خو نوس پرابنس نه سویلی البته لمړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته د خپل سری ډول د پښتو لیکلو سره غلی دی
صحیح او تاسو نم بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعری کوي کنه نثر هم لیکي تاسو
کله نه کله چې ارتیا پېښ شي نثر لیکو بل فرض کوي دلته یو پښتو سیمینار وي د سویلي پښتونخوا په یو شهر کې یا په بل شهر کې یا په یو سیمه کې یا په بل سیمه کې نو هلته بیا د کتاب مخکتنه وي یا پر یو بل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب باندې د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي نو لیکم یو ورته او کله نه کله چې به موږ دغه ادبي کوم زموږ ټولنه ده
بله
دې چې به غونډې کولې سیمینارونه به کوله نو اکثره به ما دغه راپور لیکي راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره او کله نه کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره
صحیح تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعال دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ
2008 کې چې د نن سره 15 یا 14 کال مخکې ما په چمن نومې سیمې کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله اڅنکی نور ملګری هم را سره ولو نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین لاقوامي سیمینارونه هم کړی دي او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړی دي د ولایت په کچه باندې هم کړی دي او سیمه ییز سیمینارونه هم په بشمیر ډول باندې کړی دي او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنسه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي
ډیر
چې په بیلو بیلو نمونو باندې یادیږي او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري او هغه چې کوم سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ګوره ادب ته ګټه ورسیږي او هر یو تر خپل وسه هڅه کوي هر ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهده وکړي او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري
صحیح
دا کتابتون دوستان په غیر رسمي ډول خو هر ورځ راځي البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده د جمعې په ورځ باندې هلته د کره کتنې ناسته کېږي پر شعر باندې کره کتنه کېږي پر نثر باندې کره کتنه کېږي او د پښتو پر ګرامر باندې ملګری سره شخیږي
صحیح
نو تر خپل واسه ملګرو پر ګوا کڅم د دولت سرپرستی پښتو ټولنه ته یو ځای هم نه داسېله نو ظاهر خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنه ته دولتي سرپرستی نه داسېله
صحیح عدل سگزس تاسو ویلی چې مخکې چې تاسو او تاسو غند ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه ویل زکه چې پښتو نشته په الته په مکتبونو کې نو دا راته ویل شي چې دا ادبي جرګه چې د پښتو ادبي تړون یا نور ادبي جرګي چې په بیلابلو سیمو کې د دغه ځوانانو پر روزلو کې څومره رول لوبول چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغه د پښتو شته بلکې د پښتو شاعران وي ادیبان وي هغه تک ځوانان ورشي نو څومره زده کړه د ځوانان دغه ته کول شي
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې څخه یو وتلې خبره ده زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره ده چې دلته زه فکر نه کوم چې هنتون کې دي پښتو څنګه یا پښتو ډپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه په دلته په داسې مو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبی تنظیمونو یا پښتو ادبی ټولنو څومره کار کړی دی
bale bale
د دې یو دلیل زدا شو دلې سم چې دلته پښتو ادبی ټولنې چې کوم ځوانان وروزي پښتو د لیک په برخه کې د شعر د لیکلو په برخه کې د نثر د لیکلو په برخه کې بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم. څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي د هغو پښتو ډېره کرایي ډېره نګایي ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د ایم فیل تر کچې، حتی د دکتورا تر کچې، د هغو خلکو پښتو دومره صفا نه وي په دې کې. لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي، د هغو پښتو چې څومره صفا وي
په دې کې، خو استثنا خو به وي عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري م اخیستې، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې، خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که یو څوک په کومه ژبه کې لیک کوي، هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي.
خود
که یو څوک بل فرض انګلیسي لیکي، هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي. که یو څوک اردو ژبه لیکي، هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې.
او که څوک پښتو لیکي، باید هغه پښتو سپاوي.
صحیح، بالکل، دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه هم صحیح ده، دا تقاضا کیږي چې سوچه پښتو دی ولیکي، خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا په تحصیلات عالی کوي لوړې زده کړې کوي، په دې څانګه کې بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګرس تاسو نه به ساورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خبرونې په دې برخه کې، ما سره نورې پښتنې مشته ده، تاسو مهربانه یاست هغه به مراته ځواب کوي، خو د خبرونې په دې برخه کې سره تورولې شي
ژوندۍ اوسې ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بلو.
نو واورو.
راوزو له خلوته عبادت کوو په ډاګه. راوزو له خلوته عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې راګوشه کاندوله بخله. ژوندون چې په تروژمۍ کې راګوشه کاندوله بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه. دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه.
واه جی، ډېر.
او ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې.
واو.
ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه.
ډېر.
لوهمه که سپین ژیرې سي بېزاره له ملته. لوهمه که سپین ژیرې سي بېزاره له ملته، د ځوانو په ټولۍ به قیادت کوو په ډاګه. تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړې دښمنه. دښمنه پر هره توره کړنه دي لعنت کوو په ډاګه. او پرنڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته. پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه. او عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو. عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو، لوران غوندې نظره عداوت کوو په ډاګه. لوران غوندې نظره عداوت کوو په ډاګه.
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل اسګزی صاحب، ډیره مننه درته وای چې دومره خوږه شاعري کوي. نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه؟
کتاب مې په 2001 میلادي کال کې چاپ شوی دی.
صحیح. څه نومیږي؟
رون ساسکی.
رون ساسکی. همدا یو کتاب لري، بل مو بیان دی چاپ کړی.
دویم کتاب بیا په 2012 کې چاپ شوی دی.
هغه څه نومیږي؟
بله، د چمن ګلونه نمیږي، خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوسو شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي.
صحیح صحیح. او ستاسو په سیمه کې عادل اسګزی صاحب سی لوی مشاعرې کیږي، مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وی، په افغانستان کې د سید نور ګلونو په یاد مشاعره کیږي، چرته د نرګس ګل مشاعره وی، د سمزل ګل مشاعره وی، په پیښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه اورس وی، په پاغ کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلی کې ډیره لوی مشاعره کیږي. نو په سهیلی پښتونخوا کې داسې لوی مشاعره تاسو جوړوي په کومه سیمه کې؟ کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی، پښتو ادبی تړون چمن. پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري.
شمله ښه، او دا کومه میاشت کې؟
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده. هغه ګلان چې کمی وس لکه انارګل چې سو، بادام ګل چې سو، او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو، دا خو خپل وخت دی کنه، پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي، بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي. او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري، نه د موسم سره اړه لري. موږ خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعد شي، هغه هغه وخت دغه مشاعره دایره. او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه، د کوټې څخه، د سوهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو، بیا هلته مشاعره دایره وو. نو هغه مشاعرې چې کوم دایره شوي دي یا جوړې شوي دي، ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي. او چې کله لومړی پښتو شمله مشاعره موږ دایروله، په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې کو هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مه پګړی وښوله، دغه پګړی بخپل شوله. نو دغه د پښتنو د کاپاتیم یو ښکارا نقش هم ده، او یو نوښت هم دغه نامه ته ور کړی چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نمونه مشاعره دایره، موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
سیر تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي؟
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي.
صحیح، په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو هم شاعران راشي، او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی، او په لوی مشاعره کې برخه واخلي، او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي. او نو خلک څومره علاقه مند دي د ادیبان خواسم خوخی د ادبی محفلونه، د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دي د کتابونو، د مشاعرو، د ادبیاتو؟
په اوایلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سیمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سیمینار دی یا په پلانۍ نیټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیواله دي، ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کې د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته موږ کړی ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی. هلته چې دا خلک راشي، په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم تر سره کوي.
بشک د دې هر څه تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده، چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دې ته دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپلو شاعرانو سره راشه در شو، کې هغه تاسو بیا دې ته اړ ویستل، دا ستاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاری وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مورو یا سګزی صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندۍ اوسې د اورېدونکو په شمول.
مننه،
ښه ژوند ولري.
تاسو هم
شاته. دا هم د غزلې په چوکاټ کې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، سازو د ویر سندره په تحریر کې
بیرخ
تر کڼو غوژو یه باد رسوي کرژي تر کڼو غوژو یه باد رسوي کرژي هیر مو نه دي بېغاویره په تحریر کې هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي سجدې نه لمانځو اختره په تحریر کې او مړاوې زړونه چې ژوندي کاندي په وصل مړاوې زړونه چې ژوندي کاندي په وصل منندوی دیو ګودره په تحریر کې او په شعور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره په شعور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره ذکر سولې بالاخره په تحریر کې او د عجل د هیلو ژباړې به وکاندي د عجل د هیلو ژباړې به وکاندي کماندنه سوې خاطره په تحریر کې
ډېر ښکلی غزل دی عبدالله ساکزی صاحب کور مو ودان چې دومره مینه مو راسره وکړله د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوئ او که د شاعرۍ نور اصناف چې دي په هغو باندې هم تاسو تبازمایي کړې ده
نظمونه مې هم قلم بند کړي دي منظم نظمونه دي معرا نظمونه دي په دغه دوو نظمو کې مې
ستاسو په خیال کومه لاره غوره ده ولس ته د رسیدو دپاره د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي هغه دپاره خو د نظم فورم دی
صحیح
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري خپل مفهوم لري او یو شعر د غزل دا بل سره تړلی نه وي په هر وي خپل مفهوم وي خپل خبره وي خپل معنا وي بېلې بېلې خبرې وو بېلې بېلې معناوې وو مسیجز به ته ورکوې پیغامونه به ورکوې نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې د هغه دپاره خو بیا دی نظم دی په نظم کښې پر خپل پیغام ته وړاندې کولی شي خپلې ټولنې ته خپل ولس ته
صحیح
نو دا باره کښې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه و نظم ته ورکوي هر سړی چې دی هر شاعر به یاد کړو هر سړی به نو کې یاد هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني د ځینو د رومانټیک وي د ځینو طبیعتونو ولسي وي
ستاسو طبیعت څنګه دی
یار زما په نیچر کې یا زما په خمیر کې دا چونکې ما دا رنګ خپل ځان ته په خپله نه دی ورکړی دا زما نیچر یو دغسې دی چې په ما کښې دغه وطني رنګ زیات دی د وطن مینه په ما کښې زیاته ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کښې زیاته ده چې وایم د افغان وطن نه د شیرازۍ وو د سوله ییز ژوند وو د کامیابۍ هغه یو شدید تنده و ارزو زما په زړه کښې ده چونکې دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده دا پښتني جغرافیه چې بېله کړل شوې ده دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هېواد افغانستان سره یو ډول شدیده مینه لري د افغانستان په رنځ باندې دغه زموږ ولس رنځېږي د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کېږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقې خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څه خبره راسه اوږده شوله زه د خپلې جغرافیې د خپل تاریخ د خپل هېواد د خپل افغانستان د ترقۍ د شیرازۍ د سوله ییز ژوند یو ارزومن څوک یم د نورو افغانانو په څېر
صحیح عبدالله ساکزی صاحب په دې وروستیو کې چې دا حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تګ راتګ هم اسانه نه دی دې چارې په ادیبانو باندې څومره اغېز پرې باسلو ځکه پخوا خو به یو څه دا تګ راتګ چې اسانه و نو د دې خوا ادیبان به خوا لاړل سیمینارونو ته مشاعرو ته یاسې به لاړل تاسو چې دا کومه مینه یاده کړه نو لکه افغانستان سره ستاسو د سیمې د خلکو مینه ده دا یو لسونه دي صرف منځ کې دغه کرښې راښکل شوي دي نو اوس دغه حالات چې سخت شوي دي د تګ راتګ چې سخت شوي د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو څومره دی او کتابونه چې به پخوا چاپېدل د دې کتابونه بهلته تلل یا دغه ځای نه بدلته راتلل په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر څومره زیات دی
مخکې خو به داسې بولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړې دي چې په مختلفو سیمو کښې په مختلفو نومونو باندې هرکال مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې، نو یقینا چې کله به هم د زابل سمش ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې، هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کوچنیوالي چې به موږ د سهار وخت ورته څومره
خوشحاله
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو، د کوچنیوالي اخترونه به یې ماله په یاد راوستل. دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابی صاحب عبدالمجید بابی صاحب خدای دې وبخښي هغو به حال وکړي، بیا به د مشاعرې بلنه راکړله، موږ به په خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو، او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دودیزه مشاعره کېږي، هلمند سپان سیند د هغه ځای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علی شاه مظلوم یار صاحب و، هغه به بلنه راکړله، موږ به ډېر په شوق ورتللو. نو کابل کښې به سیمینار ولو، دا انټر کانټینینټل هوټل کښې زموږ استوګنه وه، په لوی جرګه خیمه کښې سیمینار ولو، خوشحال روحي صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو. د فکر کوم چې د کرزي صاحب دوره به وه، نو هغه سیمینار له موږ ډېر په ذوق ورتللو. یقینا پخوا دغه په تېره دوره
کښې
د جمهوریت په دوره کښې دا سیمینارو مشاعرو له موږ ډېر په شوق ورتللو. دغه اوسنۍ کوم دوره چې ده د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبي فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته، او هغه د کتابو د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو، یا په خبر سوي نه یو، یا به شاید یې هم نه چاپېږو، هم نه چې چاپ شي نو بیا به په خبرېږو.
الله دې وکړي چې حالات ښه شي اڅکزی صاحب، چې دغه راشه درشه بیا شروع شي، د دې ځای ادیبان هلته لاړ شي، دغه ځای نه ستاسو سیمې ته در شي، په سیمینارونو کې برخه واخلي، لویو مشاعرو کې. ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. مننه درنه کوو، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، انشاءالله بیا به هم کله رابطه درسره کوو او نورې خبرې به بیا ورو د اوس دپاره. نو ډېره مننه درنه کوو عادل اڅکزی صاحب، کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.